د ماسپښین دوی بچې شوې د سدي رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای رسرم رسندوی دی تر خبرونو وروسته مو د لسکونو اسلامي هوادو لوي ائتلاف خبرو چې وای د افغانستان په ګډون په یو شمیر اسلامي هوادو کې پوځي عملیات تنظیم کړي خو په خبرونو کې د سر خبرونو کې هم یو خبر هم ده چې سعودي عربستان نه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دیرش هیوادونو یو نوی ائتلاف اعلان کړ او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکراین پر مسلو خبري پیل کړې دي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړې چې په بهسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو وژونکي معلوم کړي او د افغانستان د الکترونیکي تذکرې یو شمېر کارکوونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. پوره خبرونه د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د دغې ډلې یو غړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو سه باندې 12 کلونو کې په افغانستان کې 212 جنګي جنایتونه ثبت شوي چې څېړلو ته باید نړیواله محکمه اقدام وکړي. نوموړی وایي چې اړتیا د افغان حکومت د دغې محکمې د فعالیت لپاره په افغانستان کې زمینه برابره کړي.
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستند
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگی جرایم او بشری وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي. موږ په هیواد کې د نړیوالې جزایی محکمې استازیتوب مهم ګڼو ځکه چې د دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي.
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې له مخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد محاکمو لخوا بشري قضیو ته د نرسیدګۍ په صورت کې مداخله وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړې چې د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د غړو وژونکي معلوم او د قانون منګلو ته وسپاري. په دې اړه یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د ننګرهار او پکتیا پولیسو او د وزارت د جرایمو د برخې مسؤلینو ته دنده ورکړه چې موضوع په جدیت سره تعقیب کړي. په بهسودو ولسوالۍ کې درې تن ناپېژندو وسله والو کسانو وړمه شپه د یوې کورنۍ اته غړي ووژل. په شو کې خزي او ماشمن شامل دي او د ننګرهار چارواکو ویل چې قاتلین د میلمنو په توګه دغه کور ته ورغلي وو. د باو بریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچی 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو او روسه خوشی شو له خدمت د فرار او د امریکا پوځ ته د خطر پېښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه بشي. که چیرې په باو بریکدال باندې جرم ثابت شي کېدای شي په عمری بند سزا محکوم شي. 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمری قید سره مخامخ دی. په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب لیوی پوزی اډی وتلی وو چې روسا طالبانو ونیو. بریکدال په 2014 کال کې د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې په ګونتانامو کې بندیان وو آزاد شو. او د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکوونکي له افغان حکومت څخه غواړي سو د دغه تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه لري او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دغه ادارې کارکوونکو نن په یو خبري نسته کې ویل چې د حکومت د نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي او د روانې قوس میاشتې په پای کې د دغه ادارې شاوخوا 800 کارکوونکي بې دندې شي. د الکترونیکي تذکرو یو کارکوونکي ولی خان په دې غونډه کې ویل حکومت د دوی د روزلو په برخه کې ډیر لګښتونه کړي او اوس کدن د پریک دی حکومت ته به ستونزمنه وي چې د اوسنۍ کارکونکو ځای ډکړي.
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم دسې به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره.
حسمه وکړه چې په دې اړه د حکومت خبرګون راواخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. ټاکل شوی و چې د الکترونیکي تذکرو ویش په روان لمریز کال کې پیل شي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله تر اوسه ځنډیدلې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار رضوان مراد تاسو وړاندې کړي.
سعودي عربستان نن د څلور درشو هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آژانس اسپا نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځایه به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحدي عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونو او نور اسلامي هیوادونو لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سوله ییز هیوادونه نو نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ شي. د سعودي د شیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې څرګند شو او خبریالانو ته ویل چې دا ائتلاف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سلمان چې څرګندونې د سعودي پر ټلویزیوني چینل خپرېدې همداراز ویل چې دا ائتلاف بنه یوازې د داعش بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکرين پر مسئلو خبرې پیل کړې. جان کیری او سرګی لاوروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو او د اوکرين د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لاوروف سره تر کتنې مخکې جان کیری په مسکو کې خبرې اعلانو ته ویل
And so I look forward this morning to our being able to
There is an sahar strategy palarem chiwot wani gurikhtine parmaktagula roz fikr kom nade bal de gata porta kri chi zwakman quwatuna che leobal sara ug tarikh lari gad darista drasido twan lari aw nan zi khila manim che yow gad darista ba urasigu takal shwada chi jan kari da urasi pa ugdo ke drusel wala smashir vladimir putin sara hamuwini da khabari pa dasi halki ki gi chi takal shwada darwana december myash pa atala samane ta pa new york ke da suriye da جګړې د پای ته رسولو پړه د خبرو اترو دریم پړاو پیل شي. له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوو کلونو په مقایسه د خبریالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کمه شوې ده. له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په خپل رپورټ کې ویل چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 199 خبریالان زندانی شول. د دې رپورټ له مخې دا شمېر تیر کال 221 رسیده. چین تیر کال 9 څلوېښت، مصر 3 ایران 19، اریتریا 18 او ترکیه 14 خبریالان بندي کړي دي. آذربایجان چې ولسمشر د خپل سیاسي مخالفانو د ځپلو له امله تر سختو نړیوالو انتقادونو لاندې دی، د خبریالانو پر وړاندې د سخت چلن له نظره د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو په سر کې دی. په آذربایجان کې تیر میلادي کال 8 خبریالان بندي شوي چې له دې جملې څخه د ازادي اروپا د ازادي رادیو د آذری څنګ خبریاله خدیجه اسماعیلوه هم شامل ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د سعودي عربستان دفاع وزیر وویل د اسلامي هیوادو نوی پوځي ائتلاف په داعش او نورې ټولې تروریستي ډلې په نقشه کړي.
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها.
وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. بل لور ته په ننګرهار کې قومي مشرانو یوه شورا جوړه کړه څو په ننګرهار کې تروریستان وځپي.
دا د دولت په ملاتړ باندې چې د دولت په څنګ کې موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کولو په خاطر هڅې زیاتې کړي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او تر دروي بچو د ازادي رادیو لروانی خبرونه یو شمیر نور مطالبه اوریدلای شي. د نړۍ څلور دیش هیوادونو د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف جوړ کړ. د دغو اسلامي هیوادو د عملیاتو مرکز به په ریاض کې وي. په دې اړه د سعودي عربستان دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلیمان نن په ریاض کې رسنیو ته وویل.
اعتقد اطلعت على بيان لان تحالف من مجموعه من الدول الاسلاميه
فكر کوم چې هغه بیان به مولې دلوي چې د یو شمېر اسلامي هوادو ترمنز د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغون شوی دي څو ترزم وځپی دا د اسلامي نړۍ د غشتنې لمخي جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ ناوړه اغیز تر ټولې نړیوالې ټولنې ډېر دی او د عملیاتو مرکز به په ریاض کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانستل شي څو له دې ځایه په ټول اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅو ملاتړ وشي او له دې ځایه د هڅې تنظیم شي په دې ائتلاف کې سعودي عربستان اردن عربي متحد امارات پاکستان بحرین بنګلاديش بنین ترکیه توګو تونس جیبوتی سینیګال سودان سیرالیون سومالیا گابون غینیا د القمر ټاپوګان قطر کوت دیوار کویت لبنان لیبیا مالدیف مالی مالیزیا مصر المغرب موریتانیا نیجر نایجیریا یمن او اوګندا شامل دي همدارس فلسطین د دې ائتلاف غړی دی د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري غونډه کې هغه هیوادو ته چې له تروریزم د وریجه اشاره وکړه او ویل
اليوم الذين عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چکم هیوادونه له تروریزم څخه کړی شي مثلا داعش په سوریه او عراق کې تروریزم په سینا کې تروریزم په یمن کې تروریزم په لیبیا کې تروریزم په مالی کې تروریزم په نایجیریا کې تروریزم په پاکستان کې تروریزم په افغانستان کې نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي او د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی شاهزاده محمد بن سلمان داعش ته اشاره وکړه او پر ریاض کې یو خبريال ترې پوښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده د په ځواب کې وویل
لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل
دي وي هارا ترسيدا لچ مخي ترازي ده غي پرزد بلاس بكار كيشو دا سعودي عربستان دفاع وزير بياوويل دا اتلاف پا عراق سوريا ليبيا مصر و افغانستان كي پوزي عمليات هم جغي كري خو پا دياره تروسه پوری ډیر زیات جزئیات نه دی ورکل شوی چې په افغانستان کې به څر ډول عملیات کوي او تروسه پوری ازادي راډیو هڅه کړې ده چې د افغانستان د حکومت موقف معلوم کړي چې افغانستان په دې برخه کې څه دریس لري آیا له افغانستان سره په دې اړه سلام مشوره شوې ده او کنه ده شوې د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به مو له دې اړه په دې باب تفصیل درکو خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژي د شکست لپاره څه کول پکار دي تروسه د نړۍ جواب دی پښتني تداو چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي خو اساسي څونځه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژي ماتول دي هغه مفکوره چې په زرګونو کسانې ورتلې وال کړل د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخور
دانیل کوهلر په لویدیس کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنیدونکو او راستنوسیو داعشیانو سره سروکار لري کوهلر هڅه کوي دغه راستنسوي سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي دی د جرمني تابع دی په ټولو اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې لغړو او کورونین سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یو مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حمله کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښیي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی بیعت ورڅخه وکړي دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړي دي په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ، که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولی شوئ چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغسې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنګ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د دغه هیواد په ګټه بولي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي د سیشن بی پورس یعنی نن وویل چې حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولي او وایي چې حکومت باید د دې کار لپاره هڅې وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکاري په سازمان کې د پیاوړو سیمه ایزو هیوادونو غړیتوب ته په کتو له ملي وحدت حکومت څخه غواړي څو په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم سیتیار چې د سه‌شنبې ورځې د غونډې مشري کوله په دې اړه داسې وویل: د وی د شانګهای په مهم سیمه ایز سازمان کې د افغانستان د عضویت د مسلې په اړه باید خوشتنه وسي او د دې لپاره باید هڅې وسي څو افغانستان ومنل سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی په چین کې دی او د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه سرمشریزه کې برخه لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل شغلی عبدالله په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د دې سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل سي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشریزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10مې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړو غړو په توګه ومنل، چې پر روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړو غړو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای د سازمان د جوړېدو طرحه په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1999 میلادي کال کې رامنځته شوه، خو رسمن په 2001 میلادي کال کې جوړ شو. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه اکبر وریا وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
د شانګهای د همکاری سازمان په اکل د افغانستان د اوسیت ترلاسه کول یو حیاتی مسئله ده. باید افغانستان د خپل منطقی همگرایی په اساس باید په دې اکل دیر تلاش وکړي.
د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري راجلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې په ترڅ کې 38 وسلوال طالبان تر اوسه پورې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشي وویل چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دوام لري. په دې اړه اجمل آریان له کندز راپور لري.
په کندز ولایت کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي او په پایله کې 38 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 تنه سلوال طالبان وژل سوي دي او یو لستنه ټپیان سوي دي.
دلی عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته 11 زخمی این نفر از کمانون بسیار قوی تا آباد آبین حضور داشت مناسب دار.
په دې عملیاتو کې 22 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او یو لستنه ټپیان سوي دي. همدارنګه په وژل سوو کسانو کې د طالبانو 15 تنه مشهور قمندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندز ښار پورې اړوند د کانمو سیمه همدارنګه یو شمېر نورې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه ارادې هموې ټانګونه، دوه ارادې رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللي دي. جنگلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قمندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوی تصفیه سوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمه ده دولت کې اقدام وکړي، عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بودي د جنګونه، او که چیرې کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه ستری خواس بیا غلط کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دي، نورګرد طالبان دي او کدام داسې پریږدي نو زمایده ګرد اکمالی جو پسلی تا ګوره سی شهر بم کندوز و بیرته لکه پخواغند سقوط.
د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسېدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري، ځکه اووه میاشتې کېږي د ګلتېپي سیمه، پنځه میاشتې کېږي د هردری ولسوالۍ ډیره برخه، څه باندې 15 میاشتې کېږي د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د قلایزال ولسوالۍ د قلایزال سیمه، د دشتچرچی ولسوالۍ ډیره برخه، همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ یو زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو پجبه افغان غالی اوبدون که میرمنه لکم و سندو سر مخ دی دو دوی سندزه تنگه حالی دیشی د خزو غد لآشنا را دیونه دیشن بیش بخ اتبه.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر 2 بجو پوری په منځنۍ سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پوری په همدې سپو اسدی رادیو په افغانستان کې خبري شي. په ننګرهار کې د مشت قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شو. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولای شي. له ننګرهار سره خبريال شاه محمود چینواری نور حال راکړي.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وایي نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملی او په همدې خاطر د ولسی جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینې استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنۍ پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړه شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو د حرکت یو اړتیا وبلله او زیاته کړه په ننګرهار کې د نامنۍ راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولی شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی دا د شخصي غوښتنې د ګټې په خاطر یا د قدرت او د منصب په خاطر نه ده جوړه شوې.
دې معلوم دي که سل دي یا یو کلوشر کسه نمایندګان دي. دا د نن په همدې خبره دا د شینوارو په خبره چې دا ډېره مهمه ده، زما زده دی چې دا د همدا نن دلته حاجي صاحب امان خیریم ناست دی، فریدون خان مومند هم ناست دی، د ولایتي شورا وکیلان هم ناست دی. دی دې نن د دغه د شینوارو په خبره باندې د والي صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والي صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاصه شي.
چې اتفاق وکړی یووالی وکړی مونږ خوځم خراب شو یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجې نه یا ناخبره وو یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو او یووالی وکړو او د دغسې داونو چې دا په مونږ باندې بې زیاره روان دي او راتپل کېږي، نه مال پرېږدي، نه مهال پرېږدي او نه کور پرېږدي او چورکیه د دغه مخنیوی وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې مونږ او تاسو د دولت د ځان سره د دولت په څنګ کې مونږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوی وکړه.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وایي دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراض وي او د خلکو په ذهن کې د هغه بده قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې شورا بنیاد میکودل په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو د حزبي تنظیمي د خارجي نوکرۍ د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي موږ نه در سره نه یو. تاسو موږ سره موږ په بدن کې نه ځایږي. یې موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمد غورا شریعت پرانی کی د افغانی دو دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه، هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نور هم اضافه کوي، داسې خلک موږ پیدا کړو یې موږ د خپل سپنه وباسو. هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې بم د رابطه قطع کوو.
په دې وروستي اوسو میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې، له امله یې په زرګونو کورنۍ راکډه شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څه مو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې د سیمې خلک خپلمنځي اختلافات شاته پرېږدي، له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په خپله سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د کونړ لا سدآباد پر استولې سمس کې لیکلي دي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل د نړۍ د ثبات لپاره مثبت ګام دی. په دې هیله چې دا پریکړه تشریفاتي ګام په تشریفاتي ګام بدل نه شي او عملي نتیجې لپاره په ګډه کار وشي. عبدالله خوګیانی له کندهار بیا لیکي سعودي عربستان چې د څلور دیش هیوادو د تروریزم ست ائتلاف جوړ کړی دی، په دې کې پاکستان او قطر دواړه شامل دي او دواړه په خپله د تروریزم ملاتړ کوي. لطف الله لزابل لیکي ولسمشر اشرف غنی مخاطبوي او بیا وړاندې لیکي پاکستان د سولې په برخه کې رښتینی رول نه لوبوي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ایم ایس کې لیکلی دی، د هلمند د مرکزی لیسې زکور کې په لسم یولسم او دولسم ټولګیو کې لابراتوارونه نشته او دا ستونزه باید هواره شي. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی مرکزی حکومت باید هلمند ته توجه زیاته کړي ځکه چې امنیتي وضع خرابه ده. د په ورته وخت کې ازادي راډیو یادوي چې د هلمند راپورونه یې هیر کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د سپورت له نړۍ دا خبر لرو چې نن د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړي له زیمبابوې سره لوبه کوي او دغه د 500 ورونو په لوبه کې افغانستان نه لوبغاړي سوځېدلې دي. 2.6 منډې جوړې کړې دي. 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رسوان مراد څخه.
د انتقالی عدالت د همغږۍ ډله وایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د قضیو څېړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د بو بریکډال په نوم هغه امریکایي پوځي بچې 15 کاله له طالبانو سره اسیر او وروسته خوشې شو، له خدمت د فرار او د امریکا پوسته د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو یو شمیر کارکوونکي له افغان حکومت څخه د ویش پر وړاندې پراته سیاسي خنډونه لرې کول غواړي او غواړي څو د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. سعودي عربستان نن د 4 هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړ چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریه او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړې. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبریالان زندانی شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. ابراهیم ساپه یې وړاندې کوي.
ل ازادي رادیو نمود نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت نن د اصلاح شویو تخمونو تصدیو او د دغه وزارت د تحقیقاتو ریاست ته 290 ډول ډول ماشینونه ورکړل. د دغه وزارت وایان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه ماشینونه د نړیوال بانک په مرسته اخیستل شوی دي.
وسایل مختلف است.
دی وی پادی کې ډول ډول ماشینونه د بیلګې په توګه ترکتور، کمباین، د قلبې د دوا د شیندلو، تریشل، د اصلاح شویو تخمونو او یو شمیر نور ماشینونه شامل دي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ماشینونه به د هرات، بلخ، کندوز، بامیان، بدخشان، تخار، کندهار، بغلان او هلمند ولایتونو د کرنې او مالدارۍ ریاستونو ته انتقال شي. په فراه ولایت کې د قطر لخوا د خرما شاوخوا 3500 نیالګي کېنول شوي دي. د فراه د کرنې او مالدارۍ وزارت د ریاست رئیس انجینیر عبدالمنان متین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خرما دغه نیالګي د خرمالک په نوم یو دښته کې کېنول شوي چې 4 کاله وروسته به حاصلات ورکړي. د ښاغلي متین په خبره اټکل کېږي چې د خرما دغه ونې به د کال شاوخوا 40 تنه خرما وکړي. د خرما د نیالګیو کېنول په افغانستان کې یو نوې هڅه ده او دا مهال د افغانستان د خرما او بازارونه د سعودي عربستان او ایران پر خرما او متکی دي. ښاغلی متین وایي چې د فراه ولایت هوا تر ډیره د خرما او حاصلاتو ته برابره ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالداری د ریاست سرپرست جمعه خان باختری نن ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د کچالانو حاصلات شاوخوا 15000 ټنو ته رسیدلي دي. ښاغلی باختری وایي د غور د سوداګرو ستونزه دا ده چې د کچالو حاصلات یې بازار نه لري او په ټیټه بیه یعنی من په 15 افغانۍ پلورل کیږي. دا دغه ورایت بزګران له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخ پوله، یو یورو 3 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ سلویخ پوله، یو د سعودي ریال 10 افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ سلویخ پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 528 افغانۍ بدلیږي.
وړاندې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام لرو، خو اوس د روسیې د سر ریاسم څرګندونې. د روسیې سر ریاسم وایي روسیه د افغان حکومت دا غواښتنه ملاتړ کوي چې د تروریزم او مخدر موادو د قاچاق پر وړاندې کوي. دا خبرې د روسیې سر ریاسم دمیتر میدویدف د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په شانګهای کې د دغه کانفرنس ترڅنګ له میدویدف سره وکتل. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې صدر اعظم ویلي د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ کوي. دا خبرې دیمتری میدویدف د شنګهای همکاري سازمان د غونډې پر مهال وکړې. د ویل روسیه د افغان حکومت او افغان خلکو ملاتړ کوي چې د سولې، ثبات او د تل پاتې اقتصادي ودې لپاره هڅې کوي، تر څو هېواد یې له تروریزم، مخدره موادو، له جنایتونو او نورو ستونزو څخه خلاصي ومومي. میدویدف زیاته کړه چې تروریزم د شمالي افریقا او منځني ختیځ په هیوادونو کې پر خپرېدونکو ګډوډۍ پایي. د ده په وینا دا امکان لري چې دغه ستونزې د تروریزم پر ضد د یوې جبهې په جوړولو دفع کړای سي او نظریاتي اختلافات تر شا پریښودای سي. میدویدف وویل د شنګهای د همکاریو سازمان توجه د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر یو ځایي جګړه متمرکزه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مقرراتو سره سم زموږ هیوادونه د هغو ستونزو د حل لپاره لارې چارې لټوي چې د 2014 څخه تر 2018 کال پورې به د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د همکاري پروګرام ورسره مخامخ وي. د شنګهای همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له میدویدف سره وکتل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون کوي او ټاکل شوی ده نن د دې سازمان غونډې ته مینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري د پراخېدو په هدف په 1999 کال کې تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلیو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم چې زما د ستونزو مسؤول ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلجم، نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای موږ خپل جان نه ستو د معاش لپاره.
بله، څونه وخت کې تاسو معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ستو؟
دوی وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ستو. زه ګزان ولې یم د پرستا ښه پښه مې فلج ده، نو هغه وای موږ د چرسا پښه چې وای فلج وای هغه وس دا غوسه پینام بند شوی دی هغه موږ نه ستو چې مشکل څه کې دی.
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دي مخکې دی نه چې ګزړن وهلې وی فلج وی
مخکې دوه سره ما خپل ته دوه سره خپل ګسر کتنه کړه هغه ما ته ویل چې تاسو ما راجا ورته کتان ثبت وی مخکې ثبت کړی دی هغه ته خپل میا شانه 5000 افغانۍ معاش ورسېږي، نو زه غواړم چې ما ته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلې او دغه کسان تاسو ته وی چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سپوستانه د کړي چې ولې دا لړۍ باندې ستاسو خوایی وای هغه دغه وس دم دی سپتی هغه چوس په تپتی یعنی معنا مین ویلی یا په مرمی باندې سوي خیا کا پیسی هغه چې هغه دی سپتوی فاتسو وای فلجان سپتو او زما زد وس تقریبا د پلس کالو یا د نون سالو بیا ما د دوه کال نه څه خزه پلسو یم دوه کال ومه نو دا هو مر څه خزه پلسو په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو دا تاسو په زور باندې زدم وس
تاسو ته خبره چا کړې ده چې دا کسانوس نه سپتو ده چا ته تاسو مراجعه کړې و
دا زور غنه خپل هغه د شهدا مالین ریاست ته په هلمند کې نو هغه په لشکرګا شار کې زور غري یم هغه ته ورغلی یم نو هغه ما ته دا خبره کړې ده دا مشر دې ری ما یا پلار یې زاو ته وته چې د سپت لپاره هغه سپت بیا ساري زار کړو دا اوس موږ بیا نصب تو خدا غارز دین اورس بیا زوارلم غارز خو در سوره کسولنو بیا راغین اورس سوارلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو سن زمونږ د مسلو چارواک سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړه د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغړی یو بیستون زموږ د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغړی وطنوال چې د همدې سونزو د هواری لپاره کابل ته راغله آزادۍ رادیو ته وویل
ګران ورور په دې اکټه باندې هر څه وکم چې دا په وسه هیڅ کله بند نه ده. د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو باندې خلاص ده. کسان چې واقعا معلول دي جنگی دلاس ورکری لحسن ورکری پا در تامیلی جنگی اگو تا در زبی کمیسون جور سویدی در زبی کمیسون لقات چار سوی پنچن بیکار ورطا کیجی اگو تا مرسنا در زبی کیجی و دوی تا دیست معلولیت سند ورطا ورکری یو آقا کسانان دی چه مادرزاد معلول دی مادرزاد در مادرزاد معلول لقات تا وست پیلن در وزارت مکام لقات خواه یو مکرره ورته نفس شوی ده هغه ته نوي کارتونه جوړ شوي دي زه خپل کابل ته راغلی یم په دا نږدې ورځو کې د دوی کارتونه ورته رسوم دوی دې نه ناامیده کېږي دوی ته موږ نل کارتونه ورکوو ورته مګر کارت یې تفاوت لري د معلولو د مادرزات معلول کارت تفاوت لري رنګ یې تغیر سره لري مگر یہ اسپی مال ته چفشه د لاس ته خبر کړی لاس نه ور کړی هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته ور کړی ورته
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړل کداغه تاسو ته مراجعه وکي کله شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی په دوار سترګې ورته کوو ځ خپل دغه اسناد ترلاسه کول د پاره کابل تر غلېم په دنيو جو څور وځ کې ورځم ورته د دوی مشکل په پره ډول حل کیږي ان شاء الله
چونه معلولین وسه د پلمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دی لته په پلمن کې
2015 تنه معلولین وسمه درو چې دوی ته حقوق ورکوي سره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ور شامدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتی ازری په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیره یو زل بیا 0992390 چاره مو بری منی او سنځه ترنه لری
ازادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنیګم د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان یې ټول بېسواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بېسواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بېسواده غټوله. دلته تنیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، دغه خپل نوم منې کزده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ویلي څه نه جزده بهره یې ویلی. ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړي ادا وکړي. موږ دغسې بس خپلې بعضۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نیم معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیش ولسوالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې وي دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې نې غټ شي، نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې نې غټ شي، باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي، باره نو هېواد د دغو د لاسه ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي، نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزیې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځي ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم. د السیب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متنجینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بخساسي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نتی یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوارم د سیمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا څو تقریبا یوه میاشت د سیمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی. ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی؟ که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده، حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو نه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ راډیو د طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفا یم، له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کړي. اوس زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم، زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمینه اوسېدونکی یم.
لومړی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمین د ښار د لسمینا یې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنی محرموم د کینه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدلی د موږ د وړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي بې سواده پاتې دي. سل په سلو کې نوي فساد بې سواده دي. لس فساده هېڅ هغه ټولګي چې ورځي برته راځي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي همدومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامنۍ او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د حوالې لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حوالې لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري، یا دفتر وا باندریوال یا دیوالې هاته نه لري، یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې عالم بخش کې ده، او بل نور اعتدار د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر از یو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبوت له وجه نه موږ نه څه کولای راځي. مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلی ته جوړ کړو، دا بل ستونزه ده. یعنې لږ فاصله ډېره ده، چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نه څه کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بل مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو، دا بل ستونزه ده. نو نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی، نو ورور وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، لوږی دی مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولیس خبره نه ده. په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي، او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دی نه، دغه دوه کارو دی، یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي ورور رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلي او په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تېره خبره ده، چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې، امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې ورور، دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې الله ته به بیا امنیت یې. دغه دې پیغام ده، والسلام، خدای په امان.
زما پیغام دا دی چې اشرف غني باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلا مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کوي له ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو باندې. دا زما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی، چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تېرېږي د ترکمن، هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بولې ما ته به نه را کړي، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسی وه، د پیپ راکشه وه، چې د کمی هېواد وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچي، منګیان او لوش پخیر سټانې او چاپېریال یې څه څه دی خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، شکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ لښتن د کلته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړک خراب دی او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب. اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ. هیله من یم چې اړوند مسؤلین اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې درته اعلانوو. د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چرا چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چمودم مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پاکستان که مداخله تو نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.
با